ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ګانو اور دین کوس امریکا دیوا نیم ساته سره نه خبری خبرونه کې ما وشتلی دی ورې بیا تاسو ته ستړي مشي وایم نن د ګلرس کال 2013 د سپتمبر د میاشتې له سمانی ته دا وخت شوی په اسلام آباد کې د سهار 9 بجې کابل کې د سهار 8 بجې دی او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د شپې 11 بجې دی او اول تاسو په امره ګرځوم د اوس وخت د مهمو خبرونو سره تاسو ته د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا UNHCR مشر کمشنر ویلی په افغانستان کې جنگ جګړو بې وزلۍ او بیکاری نږدې 8 میلیون افغانان بې کوره او کډوال کړي. اخوا د افغان چارواکو په وینا د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې لږ تر لږه 40 امنیتي عسکر وژل شوي.
نوموړي په نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې په افغانستان کې د دغې ستونزې د مخنیوي لپاره زر تر زره کار وکړي.
د روس، ترکیه او ایران ستر چارواکي بنن په جنیوا کې شروع کیدونکې دورسنی غونډې کې برخه اخلي او جګړه ته پریشام لپاره د نوې آئین مسوده به تیاروي.
We still believe that the political process should not be hostage of anything, otherwise there will always be a reason or an excuse to postpone everything else.
د شمالي کوریا د جوړېدو اویمې کلیزې په موقع پیانګیانګ کې شوې لوی پوځي پریډ په موقع امریکا په هدف کوونکي صلاحیت لرونکي میزایل خودنه نه کولو ګام د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا ستایل شوې دي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دا یو ډېر لوی او مثبت خبر دی چې شمالي کوریا د کوم جوهري وسلې د نمایش بغیر پوځي پریډ انتظام کړی وو.
او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا UNHCR مشر کمشنر ویلي په افغانستان کې روانو جنگ جګړو بې وزلۍ بیکاری او مخ په زیاتېدونکې وچکالۍ شاوخوا 8 میلیون افغانان بې کوره او کډوال کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمشنر په نړیواله توګه په نړیواله ټولنه غږ کړي چې په افغانستان کې د دغې ستونزې د مخنیوي لپاره زر تر زره کار وکړي. افغان حکومت داسې کره شمیره نه لري چې د وچکالیو او جنگ جګړو له کبله څومره افغانان په کور دننه بې ځایه شوي دي. دا مهال شاوخوا 3 میلیون افغانان په ایران کې ژوند کوي چې یوازې 1 میلیون پکې رجسټر دي. په پاکستان کې بیا د 2 میلیونو نه سیوا افغانان ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنر دا خبرې په داسې وخت کړې دي چې افغان چارواکو ویلي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د یو پولیس افسر په شمول لږ تر لږه 40 امنیتي عسکر وژل شوي. چارواکو ویلي دغه بریدونه په میدان وردګ، هرات او بغلان ولایت کې ترسره شوي دي. د روس، ترکیه او ایران ستر چارواکي به نن په جنیوا کې شروع کیدونکې دورسنی غونډې کې برخه اخلي او جګړه ځپلې شام لپاره د نوې آئین مسوده به تیاروي. د شام په ادلیب خار باندې پوځي بریدونو کې توندې راتلو وروسته ملګري ملتونه هڅه کوي چې د شام د شخړې حل سیاسي خبرو ترو په لارو باسي. شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي سټیفن ډی مستورا د خبرې د شام لوی سیاسي جوړجاړي لومړی ګام ګڼي. د دې خبرو اترو مقصد د شخړې ځپلې هیواد یو جمهوري ټولنې کې بدلول دي. خاغلی مستوره ویلی دی چې د دې دورزنی غونډې کې به دې ته توجه ورکول کیږي چې د شام دولت په مشرۍ کې یو آئینی کمیټې جوړه کړی شي او کار به دا وي چې د شام آئین بیا د سره ولیکي او نوې انتخاباتو لپاره لاره هواره کړي. خاغلی مستوره نور زیاته کړې ده چې غواړي دا میاشت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی نه وړاندې دې د آئینی کمیټې جوړه کړی شي. د شمالي کوریا د جوړېدو اویایمې کلیزې په موقع د اتوار پرز پیانګیانګ کې یو لوی پوځي پریډ شوی، خو د پخوا په پرتله په دې کې امریکا په هدف کوونکي صلاحیت لرونکي میزایلو خودنه ونه شوه. د پوځي پریډ انتظام د پیانګیانګ په کموال چوک یا سکوئر کې شوی وو او پکې جدیده وسله ښکاره کړې شوه. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي د شمالي کوریا لخوا په دې پریډ کې میزایل نه کېښودل یو لوی او مثبت ګام دی. پینټاګان د روس لخوا هغه رپورټونه رد کړي دي چې وایي امریکا په شرقي شام کې د عامې آبادۍ په سیمو کې پوځي هدفونه نښه کولو په وخت فاسفورس بمونه استعمال کړي.
د وایس اف امریکا د ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سارنه خبری خبرونه نیخ پنی غدوام لري. اوس ورزو ریپورتونه راخته د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یون ایچ سی آر مشر کمشنر ویلی په افغانستان کې جنگ جګړو بې وزلې او بیکاره نږدې 8 ملیون افغانان بې کوره او کډوال کړي. اخوا د افغان چارواکو په وینا د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې لږ تر لږه شل امنیتي عسکر وژل شوي. په دې اړه تفصیلي رپورټ زموږ همکار شعیب زاده نه اوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یونیت سی آر مشر کمشنر فلیپو ګرانډي د افغانستان د سفر وروسته ویلي چې جنگ جګړو بې وزلۍ بیکاری او مخ پر ډېریدونکو وچکالۍ شاوخوا 8 ملیون افغانان بې ځایه او کډوال کړي دي. نوموړي په نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې په افغانستان کې د دغې ستونزې د مخنیوي لپاره زر تر زره کار وکړي. ښاغلی ګرانډي ویلي چې د اټکل له مخې نږدې 8 ملیون افغانان د هیواد دننه او د هیواد بهر بې ځای او کډوال دي. په دوی کې په ګاونډي هیوادونو او د نړۍ په نورو هیوادونو کې افغان پناه غوښتونکي هم شامل دي. په اسلام آباد کې یو څېړنیز مرکز کې د وینا په وخت نوموړي ویلي چې په افغانستان کې نامنیو او جنگ جګړو ډېر خلک د خپل راتلونکي په اړه مایوسه کړي دي. افغان حکومت داسې کره شمېره نه لري چې د وچکالیو او جنگ جګړو له کبله څومره افغانان د کور دننه بې ځایه شوي دي. دا مهال شاوخوا 3 ملیون افغانان په ایران کې ژوند کوي چې 1 ملیون یې رجستر شوی دي. نوموړي ویلي چې په ایران کې د افغان کډوالو د ژوند شرایط ښه نه دي. په پاکستان کې هم سباندې 2 ملیون رجستر او غیر رجستر افغانان ژوند کوي. د ملګرو ملتونو کمشنر افغانستان ته د بیرته ستنیدونکو کډوالو د پرځای کولو په برخه کې د افغان حکومت تګلاره هم کمزورې وبلله. افغانستان ته د بیرته ستنیدونکو لپاره تر ټولو لوی ستونزې سرپناه، تعلیم، د سکو پاکی اوبو، د کار نشواله او کمواله بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنر دغه خبرې په داسې وخت کې کړي چې د اتوار په ورځ افغان چارواکو ویلي وسلوالو طالبانو په یو شمیر بریدونو کې پولیسو یو ځایي مشر په شمول ګڼ نور امنیتي عسکر وژلي دي. د چارواکو په وینا دغه بریدونه د افغانستان په میدان وردګ، هرات او بغلان ولایتونو کې ترسره شوي دي. د میدان وردګ ولایت حکومتي ویان امریکا غږ ته ویلي د خالی په ورځ ناوخته وسلوالو طالبانو د مرداد ولسوالۍ په مرکز برید کړی او د پولیسو ځایي مشر په شمول یې 10 نور امنیتي عسکر وژلي دي. د افغانستان بغلان ولایت نه رارسېدلو رپورټونو تر مخه د افغان پوځ او پولیسو په پوستو د طالبانو په برید کې لږ تر لږه 40 امنیتي عسکر وژل شوي دي. د افغانستان نیوزای ټی وی تر مخه وسلوالو طالبانو د بغلان په مرکزی ولسوالۍ کې په یو شمېر کلو هم بریدونه ترسره کړي.
ګران اردوونکو وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سارنه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. او اوس وخت شوې سیمایزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکي د زموږ همکار مختار خلی.
د افغانستان د جنگ په حق له د امریکني حکومت خپل قام ته د ورکیدونکو معلوماتو په حواله نن د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د امریکای حکومت خپل خلکو ته د افغانستان په حق له غلط بیانې کوي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې افغانستان کې د امریکای په مشرۍ کې د ترهګرو خلاف د شروع کیدونکو جنگ اول لسکاله پوره شول. امریکایي چارواکي د دې جنگ په حق له باقاعدګۍ سره د مبالغونو ډک دا بیانونه جاری کوي چې امریکایي او افغان فوجونه افغانستان کې د طالبانو خلاف مخ په وړاندې روان دي، خو حقایق د دې برعکس دي. اخبار لیکي چې د افغانستان په جنگ کې تر اوسه پورې د 2200 نه زیات امریکایان وجلې شوې دي. هر کله چې امریکای د طالبانو خلاف تر اوسه پورې په جنگ او د افغانستان په سر دوباره ودانې د 800 ارب ډالرو نه زیاته پیسې خرج کړي ده. د افغانستان جنگ مالی لحاظ سره د امریکای د پاره ډیر ګران شوی دی. تر اوسه پورې چې د افغانستان په جنگ د امریکای څومره اخراجات شوی دي، دومره د دویم جنگي عظیم نه پس د ټول یورپ په سر دوباره ودانه هم نو خرچ شوی. اگر که امریکایي حکومت د دومره درنو اخراجاتو په نتیجه کې د طالبانو ماتې او د امریکانو او د افغان فوجونو بری خای، خو حقیقت دا دی چې د کال 2018 نه راپدې خو طالبان د افغان حکومت په مقابله کې د افغانستان په زیاته برخه قابض دي. تیر میاش صرف یو هفته کې طالبان جنگیالو 200 افغان پولیس افسران او سپایان وجلی دي. د افغان فوجونو په دوو فوجي چونو او په غزنی خار خونړی يرغلونه کړی دي او د نیولی وو. د امریکای د فوز وینا د چې دا وخت د افغانستان شپږ 50% علاقه د افغان حکومت د ولقې لاندې ده، خو مضمون لیکي چې د امریکني فوز دا اعداد و شمار د الفاظو د هیر پیر نسیوا نور سن دی. رښتیا خبره دا ده چې په ډیرو اولسوالو کې د افغان حکومت په اختیار کې صرف د اولسوالۍ صدر دفترونه او فوزي بارکونه پاتې دي او باقي ټولې سیمې د طالبانو په اختیار کې دي. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې نور لیکي چې په کاغذات کې خو د افغان ملی اردو د نفر و شمیر د طالبانو په مقابله کې لس چنده زیات دی، خو د زیرو افغان چارواکو تخمینه ده چې د افغان فوزونو او د افغان پولیس درېمه برخه افسران او سپایان په کاغذاتو کې خو موجود دي خو په موقع نشته. دا ټول خلک یا خو بګوړه شوي دي یا نوکری پریښودي دي، خو تنخواګانې ورته نن هم د خزانې نه باقاعده طور جاری کیږي. د افغان حکومت وینا ده چې دوی تیر کال 14,000 شپږ سوه جنګیالي وجلي او 2,000 نه زیات نیولي دي. امریکې په کال 2018 کې جاري کړې خپله تخمینه کې د طالبانو جنګیالو شمیر 25,000 نه تر 35,000 پورې ښودلی و. په دې حساب د افغان حکومت د وینا مطابق نیم په نیمه جنګیالي وجلی شوي دي، خو تېره جنوري کې د امریکې په جاري شوي یو رپورټ کې ویلی شوي دي چې دا وخت افغانستان کې د جنګیدونکو طالبانو شمیر 60,000 دی. هر کله چې افغان حکومت د طالبان جنګیالو شمیر 70,000 ښودلی دی. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې لیکي چې میدان جنگ کې خو صورتحال ډیر نازک او سنگین دی، خو امریکني چارواکي دا یو خبره په ډیر ویاړ سره کوي چې د امریکې او د امریکې د اتحادیانو افغانستان ته د راتلو له سببه د افغان خلکو د ژوند معیار ډیر اوچت شوی دی. امریکني چارواکي په دې لړ کې افغانستان کې د ښځو د زوزات پیدا کېدو په وخت د دوی په مړینه کې د زړه پورې کمی راتلو دعوه کوي. په کال 2002 کې د امریکانو چارواکو رپورټ دی چې د هر یو لک زوزاد روړونکو خزو ځینی 1400 میندې د ماشوم د پیدا کېدو په وخت مړې شوي دي. دا اعداد و شمار د پخوانی شمیر نه ډیر کم دی. نیویارک ټایمز د خپل معلوماتي مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې تیره میاشت په غزنی ښار د طالبانو د ورختو نه پس د اګست په کلهمه میاشت کې چې افغانستان کې د جنگ د صورتحال په حق له امریکانو فوزونو خپل څومره بیانونه جاری کړي دي، دا د نیویارک ټایمز د خبریالانو د رپورټونو نه بیخي جدا دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadivanews.com. هیر یې نه کړئ.
ګران اردوونکو، وایس آف امریکا ډیوا نیم ساعته سارانه خبری خپرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. سوشي بو کې به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خپرونه اوري. د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه پاکستان پلان لري چې د چین بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو پلان تر لاندې چې کوم لوزنامې دوی کړی دي هغې باندې واری بیا غور وکړي. پاکستانی وزیران او سلاکاران وایي چې دوی به دې سیس ته کتنه کوي چې د یوې لسیزې نه زیاتې مودې وړاندې شوې دي. لوزنامې کې چینایي کمپنیانو ته ناجایزې ګټې خو نه رسي. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکاره وږمه جلوان وړاندې کوي.
د مطبوعاتو تر مخه پاکستان پلان لري چې د چین سره شوي لوزنامې باندې یو وار بیا غور وکړي چې د چاینا بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو پلان تر لاندې راځي. په دغه بیا کتنې پاکستان د هغه یو شمیر هیوادونو په شمیر کې راځي چې د بیجینګ سره شوي لوزنامو کې موجود شرایطو باندې بیا پوښتنې راپورته کوي. د پاکستان وزیران او مشاوراتي سیرونکي وایي چې د هیواد نوی حکومت به د چین سره شوي تړونونو کې په پنګو چونو او تجارت په بڼه کې شوي قراردادونو بیا جاج اخلي چې د یوې لسیزې وړاندې لاسلیک شوي او بیا د دوی په وینا چینایي کمپنیانو ته لا محدوده فائدې رسوي. دغه پروژو کې 2.8 بلیون ډالرو د پاکستان چین اقتصادي رهداري پلان هم شامل دی چې د بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو تر ټولو لوی اقتصادي پلان ګڼل کیږي او تر مخه به ایشیایي ملکونه او اروپا د زوړ شهرای ریشم سره تړل شي. په دغه پلان کې د پاکستان سویلي ساحلي بندر گوادر د لوی پراخونې کار هم شامل دی او بیا د لوی شهرهونو جوړول، ریلګاډو پراخ نظام او 40 بلین ډالرو د بجلی مرکزونو باندې هم کار بکیږي. عبدالرزاق داود چې د پاکستان د نوي حکومت کابینې کې د تجارت، صنعتونو او پنګو د چارو ذمہ‌وار دی، وایي چې تیر حکومت د چین سره د سی پیک یا راهداري په پروژو کې سم ډول جوړجاړي نو کړي. دوی په تاده کې ځینې فیصلې کړې وي چې د چین کمپنیانو ته ډېر مراد حاصل دي. نوموړی وایي چې چینایي کمپنیانو ته ټیکسونو ورکولو کې سخت مراد ورکړل شوی او په پاکستان کې غیر ضروري فائدو ته دوی ته ډیر لار ورکړل شوی ده او د دوی په وینا هم دا علت جوړیږي چې دې باندې یو وار بیا غور وشي، ځکه پاکستان لپاره دا د نقصان خبره ده او د پاکستان صنعتونه به په زیان کې وي. په دې لړ کې وانی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر دی او تیرونه اسلام آباد ته سفر هم کړی، ویلي چې بیجنګ دې ته تیار دی چې د 2008 کال پاکستان سره شوی لوزنامې کې شرایط باندې بیا خبرې اترې وکړي شي. دوی وینا ده چې یو وارې دغه پروژې مکمل شي نو هیواد ته په لویه پیمانه اقتصادي ګټې رسوي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای ډی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړی.
گرانو اوریدونکو، وایس آف امریکا ڈیوا نیم ساتا سارانی خبری خبرونه تاسو دا وختي د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غوره. د روس، ترکیه او ایران ستر چارواکي به نن نه په جنیوا کې شروع کیدونکي د ورځنی غونډې کې برخه اخلي او د جګړې ځپلې شام لپاره د یو نوی آئین مسوده به تیاروي. شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استاد سټیفن ډی مستورا دا خبرې ترې د شام لوی سیاسي جو جړې لومړی ګام کړي. تفصیلی رپورٹ پہ زمگا ہمکار نوشیروان قلندر ناورو.
په جنیوا کې د روس، ترکیه او روسی چارواکو ترمنځ د غونډې مقصد په اړه د ملګرو ملتونو د شام لپاره خصوصي استازي سټیفن ډی مستورا ویلي دي غواړي د نارامه سره مخ شام هیواد کې چې ملک د واک په جمهوری طریقې سره انتقالولو کې مرسته وکړي. ډی مستورا وایي چې په دوه ورځنۍ غونډه کې به توجه په دې وي چې د شام لپاره د شام په مشارې کې آئینی کمیټې جوړ کړي شي. دغه کمیټې ته د شام آئین بیا جوړولو کار حواله کړی کیږي چې په دغه هیواد کې نوې ټاکنې وکړي. دی مستورا نور صدا سوای
ډیو ټو مېنی سرکمستانسز ان ریال پولیټیک دټ دی کانستټیوشن کمیټي کین بی ان شود بی.
دی وای موږ د شام هیواد د حقيقي سیاسي حالاتو پر وړاندې کې د نقطې تر رسیدلی یو چې د کمیټي کولی شي او ورل په کار هم ده چې د باور وړ یو سیاسي عمل تر سره کولو لپاره د فیصلې وړ نتیجې ته ورسی او تمه ده دوی به داسې وکړي چې د زیاتوي دغه اصل هدف هم دی. د روان کال په اوله کې مخالف شامی ډلو د کمیټې لپاره د 500 کسانو نمونه وړاندې کړو. په دې ټولو ډلو ته د برابر نمائندګۍ ذکر شوې ده، خو شامی حکومت په دغه کمیټې کې 80% برخه غواړي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي ویل دي غواړي د روان میاشتې په اخره کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې وړاندې دغه آئینی کمیټې په ځای کړی شي. د مستورا دا حقیقت هم تسلیموي چې په ادلب سیمه کې د شامی حکومت او د دې د اتحادیانو روس او ایران د ممکنه کاروای په نتیجه کې تاوتریخوالی زیاتې دي شي، کوم چې د سیاسي عمل ختمول شي. خو ته ملري چې داسې به ونه شي.
دی پولیټیکل پروسس شود نات بی هاستیج اف انیثینګ اذروایز دی ویل اولویز.
د مستورا وایي چې د دې یقین دي چې د دې سره به سیاسي عمل ګډوډ نشي او که څوک یې ګډوډول غواړي نو علت یې د هرې خوا سره شته چې په نتیجه کې به دا سیاسي عمل د ځنډ ښکار شي. په جنیوا کې د ګل دورې څخه د ملاقاتونو په داسې حال کې کیږي چې په ادلب د جنگ یرې راخوري دي، چرته چې حکومت مخالفه یاغیان خپل اخیری محاذ باندې جنگ ته تیار ولاړ دي. امریکا خبرداری کړی دی چې که په ادلب صوبه کې جنگ ونښتل نو دا به د 1 میلیون ماشومانو په شمول تر 3 میلیونه پورې ځایي ولس ته خطرو سره مخ کړي. امریکا وایي چې که شامی حکومت د خپلو دوه اتحادیانو روس او ایران سره په ادلب صوبه کې تر 10,000 پورې ترهګرو ته د ماتې ورکولو په ضد ولاړ پاتې شول نو په لویه شمېره کې به ځاني زیانونه رامنځته شي.
ګران اردوونکو، وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعته سرنی خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه دوام لري. د شمالی کوریا د جوړېدو او بیاوه می کلیزی په موقع پیونګ یانګ کې شوې لوی پوځي پریډ په موقع امریکا په هدف کوونکي صلاحیت لرونکي میزایل خودنه نه کولو ګام د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا ستایل شوې دي. په دې موضوع باندې یو تفصیلي رپورت اشفاق محمد باندې کوي تاسو ته.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دا یو ډیر لوی او مثبت خبر دی چې شمالي کوریا د کوم جوهري وسلې د نمایش بغیر پوځي پریډ انتظام کړی وو. د امریکا صدر کوشش کوي چې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون په دې قانع کړي چې ملک یې د جوهري وسلې څخه لاس واخلي. د شمالي کوریا د جوړېدو او یایمه کلیزې د منځلو په وخت پوځي پریډ کې د جوهري وسلې او بلاستیک میزایل د نمایش نه کولو د فیصلې وروستو صدر ټرمپ په خپل ټویټر پیغام ویلي چې د شمالي کوریا د مشر هاغلی کیم مننه کوي. یاد دی وی چې شمالي کوریا ویلي وو چې د ملک بلاستیک میزایل یې د امریکا پورې د حد پښتو توان لري. د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د شمالي کوریا جوهري وسلې د ختمولو پر سر ودریدلو خبرو په حق لا صدر ټرمپ ویلي مونږ دواړه به ثابتو چې هر یو تن غلط فکر کوي. زیاتوي چې د دواړو ترمنځ کومې خي خبرې شوې داسې زما د خپل څوکۍ سمبالولو نه وړاندې هیڅ کله نه دي شوې. صدر ټرمپ د شمالي کوریا په پوځي پریډ په خپل خبرو کې وویل چې دی وار د پریډ شعار امن او اقتصادي پرمختګ وو. د خپل خوخ فاکس ټي وی څخه د پریډ په حق له د وینا نه خستل شو خبرو باندې صدر ټرمپ وویل ماهرین فکر کوي چې شمالي کوریا د خپل پریډ نه په دی وجه د جوهري میزایلو د وستلو فیصله کړې ده چې صدر ټرمپ ته وخایي د جوهري وسلې په ختمولو خپل ژمنه باندې شمالي کوریا کلکه ولاړه ده. د پوځي پریډ معاینه د شمالي کوریا مشر کیم جون اون په کیم دویم چوک کې وکړه خو دغلته راجمه شو خلکو ته یې کومه وینا ونه کړه. په پریډ کې ټینکونه، میزایل او د شمالي کوریا د پوځ د مختلفو قسمونو دستي وښودل شوې. د شمالي کوریا پوځي پریډ په یو ډیر نازک وخت کې ترسره شو. د جون په میاشت کې د امریکا د صدر او د شمالي کوریا د مشر ترمنز په سنگاپور کې د خبرو وروسته شمالي کوریا کوشش کوي چې د امریکا سره خپل تاوتریخوالی راکم کړي. هاغلی کیم ژمنه کړې وه چې د خپل ملک جوهري وسله به ختموي خو داسې کومه لوزنامه نه وه شوې چې څنګه او کله به دغه ختمیږي. تیره اونۍ هاغلی کیم ویلي وو چې هغه امید کوي د خپل ملک جوهري وسله به د صدر ټرمپ د واک په لومړۍ موده کې ختموي کومه چې په کال 2021 کې سرته رسیږي. د جون په میاشت کې د کوریایي مشر هاغلی کیم سره د خبرو اترو په لومړۍ ورځ صدر ټرمپ ویلي وو چې د شمالي کوریا نه نور د جوهري وسلې خطر ختم شو خو په نږدې کې صدر ټرمپ بیا د دغه ژمنو نه بیزاری وښود او تیره میاشت خارجه وزیر مایک پامپیو ته وویل چې د نورو خبرو اترو لپاره د شمالي کوریا ته سفر نه کوي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر دواړه غواړي د خبرو د نوي دور شروع کېدو نه وړاندې لوزنامه لاسلیک کړی شي. واشنگتن په صفا ټکو باندې شمالي کوریا د جوهري وسلې نه پاکول غواړي خو شمالي کوریا غواړي چې ورته د تحفظ ذمہواری ورکړي شي او د جوهري وسلې په ختمولو ځنې مراعات هم حاصل کړي.
دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعته سرنی خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ منی غدوام لري. اوس وړاندې کوي یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
داعش یا دولت اسلامیه له مستقله ماتې ورکول اوس هم د امریکې په وړاندې د ټولو نه یو اهم کار دی. د امریکې مشرۍ کې د داعش خلاف جوړ عالمی اتحاد دا وخت پرقا او د داعش د ولقین آزادو کړی شو نورو علاقو کې د محکمتیا راوستو په کوششونو کې اخته دي چې دا شان دغه سیمو کې د فوزی عملیاتو په ذریعه حاصل کړی شوې کامیابی مستقل کړی شي او بنیادی ولسی خدمتونه بحال کړی شي چې دا شان دغه سیمونه د تلو شامیانو دغه علاقو ته واپسی یقیني کړی شي. په دې لړ کې د ځمکې لاندې د خخو بمونو او د بارودی موادو راوخکل، د ملبې صفا کول، د سکلو د صفا اوبو بندوبسونه کول، د بجلی د تنصیباتو بحال کول او د نور بنیادی ضرورتونو کارونه بحال کول شامل دي. امریکې د اپریل نه راپدې خوا د خپلو اتحادیانو په لاسګیرنه 300 میلیون ډالر راجمع کړي دي، کوم چې به داعش نه آزادو کړی شوو علاقو کې د محکمتیا د کوششونو د نورو مضبوطولو دپاره خرچ کولی شي. په دې کې 100 میلیون ډالر سعودي عرب او 100 میلیون ډالر متحده عرب اماراتونو ورکړي دي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې زنانه ویانی حیدر ناورټ خپل یو بیان کې ویلي دي چې د دې خلاص مټ مالی امداد له برکته به امریکا 230 میلیون ډالر د شام د محکمتیا دپاره قائمه پنګه کې جمع کوي. دی وایي چې دا فیصله به شام کې زموږ په اهمو مقصدونو هیڅ اثر نه پریباسي. صدر ډونلډ ټرمپ په سفارتکو کې ویلي دي چې امریکا شام کې تر هغه وخت پورې پاتې کېدو ته تیار ده تر څو چې داعش مستقله ماتې نوي خوړلي. دینه علاوه امریکا به شام نه د ایرانی فوجونو او د نورو خارجي جنگیالو وتل هم یقیني کوي. میرمن نورټ زیاته کا، زموږ یقین دی چې په دې ټولو مقصدونو کې یو مقصد هم تر هغې پورې نشي پوره کېدی تر څو چې د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل د 2025 قرارداد تر مخې د شام د شخړې د سیاسي اواري رایستو په لوري پرمختګ ونه کړی شي. دا فیصله به د انساني خواخوږۍ لپاره د امریکې په ورکیدونکو امداد اثر نه پریباسي. امریکا واحد ملک دی چې شام ته انساني خواخوږۍ د کارونو لپاره د ټولو نه زیات امداد ورکوي. امریکې په شام کې د جنگ د انخاتون راپدی خوا د شام دننه بې کوره شوو خلکو ته او د شام نه وتلو شامیانو ته د 2.8 کروڑ ډالرو امداد رسولی دی. امریکا به د شام د سیاسي اواري د ممکن کولو لپاره خپلو بین الاقوامي ملګرو سره کار جاری ساتي. د شام خلک د یو داسې هیواد حقدار دي چې د جنگ نه پاک وي، د بشري حقونو وهنې پکې نه کیږي او ترهګري پکې نه وي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
ګرانوردن کو وایس اف امریکا ڈیوا دا سارا نے اخباروں نے ہم دیزے کے پائے ترسی وړاندے کولو کے تکنیکی رختہ مونږ سره ټیم کې مرستې کولې. پروڈیوسر و نوشیروان قلندر او انجینئر و ماګنس دوی ته ډېره مننه کوو. هم دې سره د محمد جلیل سره د خپل سارا نے اخبارونه ټیم تاسو نه اجازه غواړم. ته خو دې کامه